آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع هله خسته، په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستن کړي.
د دوه کلو مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ویرې په خوښیو کې اتن نه کوي. په کندهار کې د چاپي مطبوع کارونه پیکه شوي دي. په دغه ولایت کې لس لوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپي مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راز وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبع کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و، خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي، نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو، بیا وروسته په راولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه او دا شیان ډېر چاپېدل، اوس چندانې دونه نه چاپېږي. داسې نو هر شی چندانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په موږ پورې مربوط نه، نو چې هغه شیان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپي مطبعې شته، خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپي مطبعو مسؤلین وایي پر چاپي توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپي توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د دې مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و، کاپین کښته و، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي، چپټرانو شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي. چې تاسې وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسی دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی. سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي. نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت ته راتګ سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم شته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمیر کتاب لرونکو ویلي و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغیزې کړي وي، په کابل کې به همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفی الله ناصری نظر پوښتلی.
بلا شکه چې مالیات د افغانستان کې د کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې یو ځانګړی اړتیا دی چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولنه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څنګه په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼې لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی. یعنی که زه د هغه سینفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وه، او پس د دو تحول چې راغلی دی اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دوی باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک یې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغې ته که وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړي چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي. څو وکولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدله، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هره ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي، زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي، او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصری څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اوریدلی شئ، او د تللو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلیم د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیږي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوئی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه، د رحمان بابا سمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ما ته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یوه محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او دې خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
آزادی د قیس لیلا د مومن خان ته شیرینو ده د ملک بدری جمال ده آدم د رباب شرنګ دی دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت ته سیمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي و چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
آزادی د شاعر خیال دی، در اورخان مسجن سر د خوشحال، د نوښت سر دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوند دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لاند دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطنی او عشقی شعرونه هم وو.
تر لکن تیر ون زمانه زمانه وړاندې تللی، د خدای له عشق وم استلی گل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې له ډیره وخت وروسته په یو دومره لویا مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعرې په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسیره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابودوجانه سحر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې تراغلی.
مشاعرې د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړه سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلای سي، له هغوی څخه اخیستلای سي او د دوی شعري ملکه نور هم قوي کوي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي کچیرې مشاعرې نه وي، د شعر نثر او په ټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیری استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې به د لومړی ولایت وي چې داسې شاندار مشاعره کېږي، او د غزني د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راغوتل کېږي. موږ خوشحاله په دې باندې یو چې دلته د غزني شاعران پېژندل کېږي، لیکوالان پېژندل کېږي، او په راتلونکي کې هغه د هغو څخه د خدمت توقع بیا کېږي، او هغه هم دې ته هڅېږي زه یو خدمت وکړم ادبیاتو ته، په شاعرۍ په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دغو پنو کې.
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعرې او فرهنګي غونډې دې جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمی او ګټور بولی.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو لپاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره اشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغې یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره اشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاوره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاوره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر او ادب ته ود ورکول دي.
بغاوت بند، سرکشي بند ده، ای بغاوت بند، سرکشي بند ده، محبت او مینا خو بیخي بند ده. لیکواله به تکلم دې کې کېږي ده،
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکېږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب چې تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي، بعضې شعرونه اوس میډیا ته راوړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم ده په دې بنا کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو، شاعرانو، لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو، ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه تللې ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
دا خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي، د شاعرانو انقلابو خوړلي دي. له هر سره دا مناسبه بولي چې موږ د دې حالات تقاضا باندې شعر ولیکو، خو که چېرته د ادب پند تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، سوسي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري، ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسي، بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغوی ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو، شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه موږ تاسې لرو، خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تېرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې وزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي. البته زه یو بل کار هم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دی، او زه خپله هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوس هم کولی او څه د چا سترګو ته ودروم.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی په دې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي، او ګېډۍ ګېډۍ ما تکړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه. د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیغلې څانګې نقاشي سي، څه د فیسي نه د تور رباب غېږ کې پکې ډوبه شاهنایي د بې خوبي سي. د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د وسیو، خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو. د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زاڼو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو. د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چترۍ چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي، او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې. د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
ازادي راډیو مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ، او په فیسبوک کې هم له تاسو سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 230 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تألیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلوېشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوي دي. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړې ده، که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
ما مجبور کې پالیسی دا و چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لومړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپي بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږ فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا هم درلودل، هغه را اخلم. او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم، چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی؟
بله، بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم، یا شاګرد و یا می شاگردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگو لیدلی حالم البته قدمه ده. البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد کمه پدی مقالو که دغه شیتا زه نخوشحاله ایم او نزای ورکومه. کلا دین مقالی و گدیسی ده کلام ده نمونو و پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یو صوب دفتن وفات سی او سرای مجبورن یا پا امغ ورز یا سبا یا چی شی ولی که او خپوری کاز کمیدیا پا امغ ورز یا چواری میدیایی حضور دیر ضرور ده چه سرای ولری په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کې نوې سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي
په بهانس. دا مقاله مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او کنه جن مو د دوی په ژوند هم لیکلي؟
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیری برخې لري چې دوی برخی ده تاسی ده پختن جواب که دایسی پر لمن که ولری یوا دغه ده چه ده تللو یادونه، یعنی اغا کسان چه نور نکسر نستا او ده آقوی ده شخصیت ده معرفی او ده کارون ده درناوی پا پارما ده مقالی ری کلیدی ده دری توکه دی سرو سپوری دو توکه آنلاین شوی دی، یو توکه چه او نمره برخه دا غلا چاپ سوا او دریم توکی کار لاندی دا.
ستاسو لخبرو زده سی پوشتومه چه دا تللیو یادونه پا کتاب که دی هاگو کسانو مقالی دی چه هاگوی وفات شوی دی او لوفات روز تاسو دا لیکنی کردی دی. او تاسو دیتا مشاره وکرله چه دی آنلاین زمانه دا توک باید جر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي؟
البته دا یو خو دغه احساسات او مسله ده او د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې ښودل کېږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په هغه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یا روخانه تصویر رو ده کول چه ده متوفا چوک و البته ما دستم کردی چه تو دیلو بانده می یو چه موده یا پینزه ورازی لسرازی صبر کرده. مثلا ده پسرلی سر خدای ده غریق رحمت که پا باب ما یو لند یا داشت خبور که روستا می بیا آغه خبر خپل مقاله خبره کړه. یادش پون سی په باب کله چې و مړي خبر راغی ما یو یاداشت خبر کې نوانی و زمو کله شپون نه لري، آغه تقریبا یو یا یو دی مسافه و، اما وروسته می در تر څو ورځې وروسته می ما بشپړه مقاله خبره کړه چې آغه د ونو یو شپون اصلی آغا و مرکزی کردار یا ماغا کتاب و خم و فصله مقاله و
لمخترم عصف بهانسخه مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
با آزادی رادوی مجله کی واوری
لندی کسی شیرونه پر کتابونو تبصری
پر رادیوی مجله کی واوری.
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبرګ کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاستا یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تناره غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تناره خلپوټه یې واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه، زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېره یې په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاستې ټول کړل. د تنور سر یې پټ کړ. په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جانبیبي خورمې له بر کلي راغله. تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جانبیبي خور مخته کېښوده. ګلغټۍ دسترخوان هواره وو چې جانبیبي ترور د ګلغټۍ په خوا کې ورغږ کړ. بختوري په کوم زیارت ایښي وو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه. غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نه شي رسېدای. چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن که خات سو. ګلغټۍ ویړې شونډې راټولې کړې. غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوشي او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتن هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده. نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نه شي.
پرویز ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیره اونۍ د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
هوټل کې و بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي. ما ولې چې کوم مشکل ماته جوړ نه شي، نور ما کوم ټیم چې د ملي اتڼ کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې که نه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
هغوی په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمېږي. تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
له دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.